بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19مه د 1422 هجري قمري کال د جمادی ثانی 24مه او د 2021 میلادي کال د فروری 8مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د هیګ د نړیوالې محکمې حکم د انصاف غوښتنې لپاره د فلسطین د خلکو بریالیتوب تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغانستان د صلح په بهیر کې د ایران د اغیزناک رول په هکله یو ځانګړې وینا اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د 57 د لسیزې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ اتمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویاند وای جنگواړي هیوادونه دی د یمن کلابندی ختم کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل د افغان حکومت په پټه طالبان صلح نه غواړي. د مشرانو جرګې درې سېنټران په لس کال بند محکوم شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د اماراتو ولیعهد ټلیفوني خبرې کړي، او په پېښور کې کورنۍ په اسلام او فاطمی کلتور کې نومې کانفرنس ترسره شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل جنگواړي هیوادونه په یمن باندې په تیری کې د خپل ستراتیژۍ په غلطۍ پوه شوي دي، او په خپل شپږ کلنې تیروتنې باندې په داده کېدو سره دی د یمن جنگ او محاصره ختم کړي او صلح ایزه لاره دې خپله کړي. سعید خطیب زاده پرون د یمن په هکله د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د عربستان په ائتلاف باندې د وسلو نه خرڅول او ورڅخه د ملاتړ بندول که یو سیاسي مانور نه وي، نو د تیرو تیروتنو د سمولو په لړ کې یو ګام کېدلی شي. خطیب زاده د څرګند کړه دا موضوع په یوازې د یمن ستونزه نه هواروي، او په دوام کې یې باید هغه هوایی سمندري او ځمکنۍ محاصره ختم شي چې له امله د دغه هیواد زرګونه خلک د خوړو او درملو د نشتوالي په وجه مړه شول، او د سعودي عربستان په مشرۍ د تیریګرو هیوادونو پوځي حملې دې بند شي. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او هغه هیوادونه چې د وسلو په خرڅولو سره د یمن خلاف د عربستان په جنگونو کې شریک دي، باید له دغه هیواد خپل هر ډول ملاتړونه ختم کړي، او په یمن کې د انساني غمیزې د دوام لاره دې بند کړي. خطیب زاده هم همداشان وویل چې ایران له یمن څخه د ملاتړ او له تیریګرو د ملاتړ د ختمولو په لړ کې د نړیوالې ټولنې د هر ډول هڅې هرکلی کوي، او د ستونزې د هواري په لړ کې خپله څلور ماده ایزه حل لاره هم هغه شان اغیزناکه ګڼي.
د افغانستان د حکومت په اپوټه طالبان صلح نه غواړي. د افغانستان حکومت په دې حق له طالبانو ادعا رد کړه چې غنی ولسمشر اشرف غنی د صلح مخه نیسي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پرون وویل په کابل کې یوې خبری غونډې پر مهال د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وایي حکومت د صلح د مذاکراتو لمیزه نه پاسي ځکه چې ځان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د امنیت پر راوستلو ژمن ګڼي او په همدې وجه د حکومت د صلح مرکچی پلاوی لا هم په دوحه کې دی څو په هیواد کې حقیقي صلح راولي. حمدالله محب زیاد کړه چې د طالبانو مرکچی ټیم په مختلفو پلمو د مذاکرې میز پریښې دی او صلح نه غواړي. د ویلو ده چې د افغانستان د صلح د مذاکراتو په وړاندې د طالبانو کړنلاره په دې وروستیو کې بدله شوې ده او هغې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له ایستلو سره د امریکې په مخالفت پورې تړلې دي. د مشرانو جرګې درې سېنټران په لس لس کاله بند محکوم شول. تان خبري سایټ لیکلي چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ړومبنۍ محکمې د مشرانو جرګې درې غړي د څلوېښت زره ډالرو رشوت اخیستلو په تور په لس کاله او یوه میاشت بند محکوم کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مشرانو جرګې درې سېنټران لیاقت الله بابکر خیل، محمد انور باشلیک او عظیم خویاش د څلوېښت زره امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تړاو چې سمو د وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا بلخ ولایت کې نیول شوي وو پرون محکمې هر یو په لس لس کاله او یوې میاشتې تنفیزي بند محکوم کړل. د لوی څارنوالۍ خبر پاڼه دغه را زیاتوي چې په بند محکوم شوي سېنټران مکلف دي چې د یاد څلوېښت زره ډالر هم بیرته تسلیم کړي. دغه سېنټران څه موده وړاندې د حیرتان بندر د ارزونې په موخه بلخ ته تللي وو څو د فساد په اړه څېړنې وکړي، خو خپله د څلوېښت زره ډالره رشوت اخیستو په تور ونیول شول. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت له لورې له فساد سره مبارزه ګړندې شوې او په دې برخه کې د دا ډول لاسته راوړنو خبرونه هم ورکول کیږي. په هرات کې غله نیول شوې دي. په دې حکله له سیمې څخه زموږ د خبریال را لېږلي ریپورت ته غوږ شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې په هرات ولایت کې د دوو بیلو عملیاتونو په ترڅ کې یو غل وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. ویل کېږي د وسلوالو غلو دوه کسیزه ډله چې غوښتلې د هرات ښار د پنځلسمې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې یوه د موټر سایکل غلا کړي، له پولیسو سره یې نښته کړې چې له امله یې یو غل وژل شوی او بل یې ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې په حواله د هرات ښار د پنځلسمې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې د پولیسو د یو بل عملیات په ترڅ کې د موټر دوه حرفوي غله، د یوې قبضې تومانچې، دواره دو موټرو او یواره د موټر سایکل سره یو ځای نیول شوی. بلخوا خبر پاڼه وایي چې په تخار او فاریاب کې د سړک غاړې له څلورو ماین چاودنو څخه هم مخنیوی شوی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم افغان ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز پل علم ښار په پوزی نیازي سیمه کې له چاودیدونکو توکو ډک نقرې رنګه کورلا موټر موخې ته د رسیدو د مخه کشف کړی وو او د یاد موټر چلوونکی د افغان ځواکونو د لورې په نښته کې ووژل شو. نایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیگا وویل په تیر شواروس کې په کندهار، اروزګان او بدخشان ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د طالبانو څلور شتنه وسلوال وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي چې همداشان په اروزګان ولایت کې د حصارک شیرزادو د لارې د پاکولو لپاره د افغانستان د ملي اردو په عملیاتو کې دیرشو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښتله او په دغې لارې کې شپېته کړۍ ماینونه هم موندل شوي او شن کړی شول. د افغانستان په شمال کې هم د پوځ قومندانې پرون په یوې خبرتیا کې د پنځه ویشتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ویل چې په فاریاب، بلخ او سرپل ولایتونو کې په ترسره شوو عملیاتو کې د دغه شمیر طالبانو پر وژل کېدو سربیره شل تنه نور یې هم زخمي شوي دي. همداشان په دایکندی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې یو افغان پوځي مړ شوی او په هرات ولایت کې هم د نامعلومو کسانو د برید له امله یو پولیس افسر وژل شوی دی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. عمران خان او د اماراتو ولیعهد ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم او د اماراتو ولیعهد په خپلو کې په ټلیفوني خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او همداشان په څو اړخیزو سازمانونو کې د ملګرتیا په سر موافقه وکړه. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې عمران خان او د اماراتو ولیعهد محمد بن زاید ال نهیان پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې همداشان د سیمې د بدلونونو او د نړیوالو موضوعاتو په حقله د نظر تبادله وکړه. د پاکستان او اماراتو د مشرانو دغه سلام مشورې په سیمه کې د شخړو له صهیونیستي رژیم سره د عربانو په تیر بیا د متحده عرب اماراتو د جوړجاړي په اماراتو کې د پاکستانی کارګرانو د بد حالت او همداشان د ابو زوبی لخوا په پاکستانیانو د ویزې د بندولو تر درون سیوري لاندې تر سره شوې. پاکستان له هندوستان سره خبرو اترو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم په مشروط توګه له خپل هندي همرتبه سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی. عمران خان چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له خلکو سره د پیوستون په ورځ یې وینا کوله وویل که چیرې هندوستان د کشمیر د خود مختاری په لړ کې خپل نوی قانون لغوه کړي نو له خپل هندي همرتبه نریندر مودی سره خبرو اترو ته تیار یم. هغه زیاته کړه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ټول خلک د دغې سیمې د خود مختاری د ختمېدو مخالف دي. پېښور کې کورنۍ په اسلامي او فاطمی کلتور کې تر عنوان لاندې غونډه ترسره شوه. په اسلام او فاطمی کلتور کې کورنۍ نومې کانفرنس پرون د پاکستان په پېښور کې ترسره شو. په دغه کانفرنس کې د هوا کاروان ادبي تنظیم مشرې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مبارکۍ سره وویل کورنۍ د لومبنی او ډیر مهم ټولنیز اورګان په توګه د نړیوالې مدینه فاضله په جوړولو کې ډیر مهم رول لرلی دی. پېښور کې د منهاج القرآن د میرمنو د غورځنګ مشرې روبینا موئین هم وویل د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو تر ټولو ستره بریا او ارزښت د کورنۍ په چاپیریال کې د آرامښت، امنیت او رضایت او خوشحالۍ رامنځته کول دي. همداشان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی استازي میرمن رابعه بصری هم وویل د حضرت زهرا سلام الله علیها په عملی سیرت کې د انسانیت د سرداري او له سختیو، ظلم او بې انصافۍ سره د مقابلې لپاره د خپلو ګرانو اولادونو په روزنه کې په نفس باندې د اعتماد رامنځته کولو او د هغوی د شخصیت جوړولو ته پاملرنه لورایه څرګنده ده. د هندوستان معترضو بزګرانو د دغه هیواد په 15 صوبو کې سړکونه بند کړل. له نوې ډیلی څخه رارسېدلي خبرونه وایي چې د هندوستان معترضو کروندګرو پرون د غرمې له 12 نه د ماسپخین تر 3 بجو پورې د خارونو مهمې لوی لارې بندې کړې او د ګاډو د تګ راتګ مخه یې ونیوله. هندي کروندګرو له کابو 2 میاشتو مخکې راهیسې د کرهنې په برخه کې د حکومت په اصلاحاتو باندې په اعتراض کې د پلازمینې نوې ډیلی په شان ځینو ښارونو کې کاربندیز کړی دی او دغه کاربندیز په هندوستان کې تر ټولو ستر هړتالونه بلل شوي دي. د هندوستان حکومت د ځان خلاف مظاهره کوونکي سخت ځپي. او وروستی خبر دا چې د چین لخوا جوړ شوی د کورونا دویم واکسن هم د کارول کې دوه مجوز ترلاسه کړ. د چین د طبي محصولاتو د ملي ادارې د اجازهنامې له مخې د سینوواک په نامه د دغه هیواد کورونا واکسن له پرون څخه بازار ته د وړاندې کېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د تیر 2000 کال په وروستیو کې د سینوفارم په نامه د کورونا لومبنی چینی واکسن هم په چین کې دننه د بیړنۍ ایمرجنسي استعمال اجازه ترلاسه کړې وه. د خبرونو پای د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
د هیګ د نړیوالې محکمې حکم د انصاف غوښتنې لپاره د فلسطین د خلکو بریالیتوب. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د صهیونیست رژیم د جنایتونو په هکله د تحقیقاتو د ترسره کولو په موخه د هیګ له نړیوالې محکمې څخه د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د خارجه وزارت له غوښتنې او اپیل ورسته دغه نړیوالې ادارې د یو حکم په ورکولو سره وویل د هیګ نړیواله محکمه په فلسطینی ټاټوبي کې په جنگي جرمونو باندې د غور لپاره قضایي صلاحیت لري. د هیګ د نړیوالې محکمې دغه حکم ورسته لدې ورکړل شو چې د نوموړې محکمې څارنوال فاتو بن سودا د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې داسې منطقي دلایل شته چې خودنه کوي د فلسطین د غزې ترانګې او د ختیز قدس په شمول په لویدیځ غاړه کې جنگي جنایتونه شوي دي او یا د ترسره کېدا په حال کې دي. د صهیونیست رژیم د جنایتونو له مطرح کېدا وروسته د هیګ د نړیوالې محکمې له قاضیانو وغوښتل شول چې د رسمي تحقیقاتو له پیلې دا مخکې حکم ورکړي چې آیا دغه موضوع د دغه محکمې په صلاحیت کې راځي او کنه. همدا اوس د هیګ د نړیوالې محکمې قاضیانو حکم ورکړی دی هغه سیمې چې له 1948 میلادي کال راهیسې د اسرائیلو لخوا نیول شوي دي، یعنې د قدس په شمول د غزې ترانګه او لویدیځه غاړه، د دغه نړیوالې محکمې په اختیاراتو او صلاحیتونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې د 1948 میلادي کال سرحدونه د فلسطین د سرحد په توګه ګڼل کیږي او په دغو ځمکو کې د صهیونیست رژیم فعالیتونه او د خارګیو جوړول ناروا او غیر قانوني دي، خو صهیونیست رژیم په دغه موضوع سترګې پټې کړې دي. د هیګ نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې په جنگ کې د ترسره شوو تیریو په شان په جنگي جنایتونو، د بشریت پر ضد د جرمونو، نسل وژنې او په نورو جنایتونو باندې د غور لپاره جوړه شوې ده، خو اسرائیل له دغې نړیوالې محکمې سره یو ځای نه دي شوي او نوموړې محکمه په رسمیت نه پیژني. د هیګ د نړیوالې محکمې حکم د اسرائیلي چارواکو غوسه هم راپارولې ده، په دا ډول چې د صهیونیست رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوموړې محکمې رایې ته په غبرګون کې وویل د هیګ نړیوالې محکمې یو ځل بیا ثابته کړه چې دغه اداره یوه سیاسي لوری دی، نه ده چې یوه قضایي اداره. د اسرائیلي چارواکو غوسه کېدل د پام وړ موضوع ده. د هیګ د نړیوالې محکمې په دغه حکم او د دغه ادارې په ورګړې دا سره به د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم له ډېرو جنایتونو پرده پورته شي، او ممکنه ده چې د صهیونیست رژیم ډېر لوړ رتبه چارواکي محکمو ته احضار او حتی ونیوي شي. د بی اساسه او د غیر قانوني خارګیو جوړول، د نیواګر رژیم په کیمپونو کې د فلسطین د خلکو تختول، په واټونو کې د فلسطین د خلکو وژل او د هغوی بیرحمانه قتل، او د فلسطینیانو پر ضد تیریګر او جنایتکار جنگ د فلسطین د مظلومو خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه ګڼل کیږي، او دغه جنایتونه په تیره بیا په تیرو کلونو کې د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو څخه د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هر اړخیزم لا تړونو سره زیات شوی وو، او دا ډول سیزونه د جنگي جنایت په معنا دي. د دغه حکم د مخې د هیګ نړیواله محکمه به په فلسطینی ټاټوبي کې بشپړ تحقیقات پیل کړي، کوم چې په غزې ترانګې، لویدیځ غاړې او ختیځ قدس کې د جنگي جنایتونو د ترسره کولو په موضوع تمرکز لري. اوس د هیګ نړیواله محکمه په داسې حال کې ټاکل شوې ده چې په رسمي ډول د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو د جنایتونو په حق له تحقیق وکړي چې د فلسطین خلک کلونه کیږي د دوی په ټاټوبي، مالونو او ژوند باندې د اسرائیلو د تیری او کتون کې دي. له دې کبله د فلسطین موضوع ته د هیګ د نړیوالې محکمې ورګډېدل د فلسطینیانو لپاره مهمه او ستره بریا ګڼل کیږي. د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه.
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د جماد الثانی یا د څلورمې خور د میاشتې له 24 او د 2021 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره سمون خوري. اته سوه اته نوي کاله پخوا د 1544 هجري قمري کال د جماد الثانی په 24 نیټه په نیشابور ښار کې د قرآني علومو یو فاضل احمد بن علي بیهقي سبزواري وفات شو. هغه د نحو او لغات په علومو کې د خپل وخت له نامتو عالمانو ګڼل کېده، او د قرآن کریم آیتونو قراءت او تفسیر یې هم په ډېر ښه ډول کاوه. له هغه څخه یو ګڼ شمېر تالیفات لکه د لغات په باره کې تاج المصادر او المحیط به علم القرآن په یادګار پاتې دي، چې اکثره پکې د قرآن کریم په باره کې دي. اته سوه شپږویشت کاله پخوا د 1416 هجري قمري کال د جماد الثانی د میاشتې په 24 نیټه د ابو زکریا لقب لرونکی یو مشهور عرب شاعر او ادیب یحیی بن قاسم ثعلبی وفات شو. هغه له ادبي علومو سربیره په فقه، لغات او د قرآن کریم په تفسیر کې هم د خپل وخت عالمانو سرخیل و. ابو زکریا ډیرو کلونو د بغداد په نظامیه مدرسې کې په تدریس بوخت و. له هغه چې په زیاتو عربانو کې د یوه شاعر او ادیب په توګه مطرح دی، د شعرو یو دیوان په یادګار پاتې دی. اووه څلوېښت کاله پخوا د 1941 میلادي کال د فروری په 8 نیټه په مرکزي امریکا کې پروت ګرانادا هیواد خپلواکه شو. دا جزیره په 1492 میلادي کال کې اسپانوي کاشف کریستوفر کولمس موندلې وه، او د دغه هیواد برخه وګرځېدله. خو د اسپانوي امپراتورۍ په زوال سره فرانسه او انګلستان په ګرانادا باندې د تسلط په سر په خپلو کې ښکېل شول، چې له امله یې په 1441 میلادي کال کې فرانسه پر ګرانادا واکمنه شوه. کابو یوه پیړۍ وروسته په 1483 کال کې انګریزانو ګرانادا خپله ښکېلاک مینه کړه، او دا وضعیت نږدې دوه پیړۍ پاتې شو. بالاخره په 1441 کال کې ګرانادا په ګورنر جنرالي حکومت سره خپلواکۍ ته ورسېده. 15 کاله پس موریس بشپ په آرامۍ او سپینې کودتا سره په ګرانادا کې یو سوسیالیستي حکومت جوړ کړ، او له سوسیالیستو هیوادونو په تیره بیا کیوبا سره یې نږدې اړیکې ټینګې کړې. امریکا چې له دې حالته ناخوښه و، په 1922 کال کې یې د ګرانادا وروکې هیواد ونیو، او په دې یرغل کې موریس بشپ ووژل شو. امریکا له ګرانادا څخه له وتنې مخکې په دغه هیواد کې یو لاسپوڅې حکومت جوړ کړی و. او لننه 24 کاله پخوا د 1415 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه له اسلامي انقلاب او د هغه له رهبر سره د ایران خلکو او پوځ په څرګنده خپله وفاداري وښودله. په دغه ورځ له یوې خوا په میلیونونو خلکو د انقلاب له موقته حکومت څخه د ملاتړ په اړه د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه بلنې ته په ځواب کې د ایران په مختلفو ښارونو کې ستر لاریونونه وکړل، او د شاه رژیم تر نسکورېدو پورې یې د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. له بلې خوا د هوایي ځواک ګڼ شمېر افسران او کارکوونکي په پوځي جامو او آرایش کې د امام خمیني رحمت الله علیه خدمت ته ورسېدل، او د حضرت امام په مشرۍ له اسلامي انقلاب سره خپل پیوستون اعلان کړ. امام خمیني له کتونکو سره په کتنه کې وفرمایل، تاسو تر اوسه پورې د طاغوت په اطاعت کې وی لنن څخه له قران مجید سره یو ځای شوی یاست. قران ستاسو حفاظت کوي او هیلمن یم چې ستاسو په مرسته سره وکړای شم په ایران کې د اسلامي عدل او انصاف حکومت رامنځته کړم. دغه تاریخي کتنه په پوز کې د انقلابي ځواکونو او د اسلام د پلویانو د پراخه شتون بیانونکې وه. په همدې وجه له امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره د هوایي ځواک د افسرانو او کارکوونکو بیعت د شاه د رژیم د قهر او ویرې سبب شو. د ویلو ده چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له امام خمیني سره د هوایي ځواک د افسرانو او کارکوونکو د کتنې د اهمیت په خاطر د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په دورشل کې د سلواغې 19مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواک د ورځې په نوم نومول شوی.
کامیابی دا نه ده چې پس مکه و نه غورځېږي، کامیابی دا ده چې هر ځل له غورځېدو وروسته بیا پاڅېږي.
ایران او د افغانستان صلح. گرانو او محترمو دوستانو، ایران او د افغانستان صلح نومي یو خاص پروگرام سره تاسو په خدمت کې زه زیب شاهین
او زه فاطمی
حاضر شوی یو. هیله لرو چې زموږ دا پروگرام به تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د طالبانو د سیاسي پلاوی شتون د تهران اصولي سیاست په لاره کې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د بهیر له اغیزناکه کولو د مرستې لپاره دی چې د دواړو لورو نظرونه له یو بل سره نږدې کړي او خبرې اترې ترسره شي. تیرونه د طالبانو د سیاسي پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشی تهران ته راغلل او د ایران ملی امنیت عالی شورا مشر په شمول لازمي ایرانی چارواکو سره د دې ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه مشورې وکړې. تهران ته د طالبانو د پلاوی سفر د سیمې او نړیوالې بیلابیلو په رسنیو کې پراخ انعکاس درلود او البته د دې رسنیو د شننې ګډه کرخه د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې په شمول د سولې په موضوع کې د ایران د مثبت رول منلی. ایران په دې وروستیو کلونو کې په زلونو د طالبانو د سیاسي پلاوی کوربه و چې دا مشورې د افغانستان د حکومت په بشپړه همغږۍ سره ترسره شوې دي.
ایران په افغانستان کې د جګړې خاتمه او سولې راوستلو په لار کې هڅې سره په دغه هیواد کې د سولې خبرو اترو له دواړو اړخونو سره په خبرو او تعلقاتو د سولې په خبرو کې د تفاهم رامنځته کولو لپاره د افغانستان د خلکو او ډلو لپاره د دوامداره اوربند زمینه برابروي. په همدې بنیاد ایران په تیره هفته کې د طالبانو د سیاسی پلاوی په قربتوب سره د بین الافغانی مذاکراتو په لار کې د اسانه لپاره خپل نوی هڅې پیل کړې دي. په داسې حالاتو کې ایران د افغانستان د سولې خبرو اترو په دوام کې خپل رول نور هم ژور کړی دی چې په اوس مهال کې دا مذاکرات په ټپه ولاړ دي او د تهران چارواکي هڅه کوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره د دوامداره تماسونو او خبرو اترو په رامنځته کولو سره د سولې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د دواړو خواوو د نظرونو د ادغام او سمولو لپاره یو ښه پلیټ فارم چمتو کړي. دې ته په پام سره چې د طالبانو لخوا د دې ډلې د پاتې بندیانو په خوشي کولو تاکید او د امریکې د ټولو ژمنو په شمول د دغه هیواد د عسکرو له افغانستانه بشپړ ایستل په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو په وړاندې په یو لوی خنډ بدل شوی دی. ایران کوشش کوي چې د دوامدارې سولې لپاره وروستۍ موافقې او د مذاکراتو په تدریجي بهیر کې د خنډ په توګه د دغې ډلې دریز تعدیدولو او په افغانستان او سیمه کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د سولې په سیاستونو کې خپل رول ولوبوي.
ایران په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت په وسیله په دغه هیواد کې د اوربند ټینګېده او د سولې د نهایي موافقې لپاره د اصولي لارو چارو د ترلاسه کولو لپاره د متقابل اعتماد د رامنځته کولو په لاره کې یو ټاکونکی اقدام ګڼي او د بین الافغاني خبرو اترو په لاره کې د ناکراریو او تاوتریخوالي دوام د دغه هیواد خبرو اترو د پایلو لپاره یو خطرناک زار ګڼي. ایران په دې باور دی چې په افغانستان کې قدرت یوازې باید د خلکو د رای او انتخاباتو پر اساس وي او طالبانو هم باید د دغه هیواد په سیاسي قدرت کې شریک کېدو لپاره لومړی د جګړې د پای په لور حرکت وکړي او په دوام کې به په حکومت کې د مشارکت لپاره خپل ځان د خلکو رای ته وړاندې کړي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په دې ټکي په ټینګار سره چې ایران به هیڅکله هغه ډلې په رسمیت سره ونه پیژني چې په افغانستان کې د جګړې له لارې حکومت ته ورسیږي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر د طالبانو له سیاسي پلاوي سره په کتنه کې د خپل دریځ په څرګندولو سره په نښه کړه چې د افغانستان په بدلونونو کې د ایران فعال رول نه یوازې د دې دواړو هیوادونو د سولې د بهیر پر خلاف نه دی، بلکې په افغانستان کې د دوامداره ثبات او سولې لپاره د دغه هیواد د خلکو د ارادې او غوښتنې پر اساس دی. د افغانستان په شخړه کې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب په توګه د ایران رول مسؤولانه هڅه ده تر څو طالبان وهڅوي چې د وسلو په ایښودلو او په افغانستان کې د ټولو قومونو او ډلو له استازو سره د خبرو اترو له لارې د دغه هیواد په راتلونکي مشروع حکومت کې برخه واخلي.
تهران ته د طالب پلاوي له سفر او د ایراني چارواکو سره د سلام مشورو وروسته د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان د یو شمیر ایراني چارواکو سره کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اترو د نتایجو په اړه د دغه هیواد له چارواکو په شمول د افغانستان د ملي مصالحې د سترې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د نظر تبادله وکړه. عبدالله عبدالله په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د دغه هیواد پورې اړوند مسایلو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځ ستاینه وکړه او د سیمه ایز او نړیوال اجماع او په ځانګړي ډول د سولې په تامین کې د ایران پر رول تاکید وکړ. دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې د یو شمېر سیمه ایزو بهرنیو فعالینو په ځانګړې توګه په ځینې ګاونډي هیوادونو باندې د کابل بے باوره او د دغه هیوادونو ترمنځ د افغانستان په وړاندې د ایران د پالیسي او روڼتیا سبب شوی چې د دغه هیواد د چارواکو په ذهن کې د منځګړیتوب رول ترسره کوونکي په توګه ایران ځانګړی ځای ولري.
ستمن اوریدونکو د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران اغیزمن رول د دغه ځانګړي پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
سباون
لسیزا
د دباونو د سیسو په مقابل کې د ایران د ملت د بریالي توب راز وحدت د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو په دې شیبو کې زیب شاهین
او زه فاطمی
د اسلامي انقلاب د سباون لسیزې د لړۍ په دوام کې د دسیسو د باونو په وړاندې د ایران د ملت بریالیتوب د راز یعنی د وحدت او پیوستون په باب در سره غږیږو. هیله ده د استفادې وړ مو ګرځي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، وحدت او پیوستون داسې مؤلفې دي چې په هر یو ملت کې د دښمنانو په مقابل کې حقیقي قدرت او ملي موخې ته د رسېدا لپاره د ډله ییزو هلو ځلو زمینه جوړوونکي کیږي. د ایران اسلامي انقلاب په دې زمینې کې د نورو ملتونو لپاره یوه بیلګه حسابیږي. اسلامي انسجام او ملي اتحاد د اسلامي نظام د هویت تثبیتونکي یو بیخبنایي او یو اساسي اړتیا او د خپلواکۍ په ساتنه کې یو چولیزي او مهم رکن دی. لکه څنګه چې ارواښاد امام د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په راز د کلمې په وحدت کې بیان کړی دی، د ایران د ملت د پرزولو لپاره د دښمنانو مختلفو او ډول ډول د سیسو ته کتنه ښیي چې له سختو لارو تیرېده، په سختیانو کې لکړکې درېده او د باونو په وړاندې له مقاومت او وحدت او پیوستون پرته هیڅ امکان نه لري. د ایران د ملت دښمنانو په تیرو څلور ویشتو کلونو کې د ایران د ملت د خپلواکۍ او عزت د دغې کولو لپاره له هیڅ یوې دسیسې ډډه نه ده کړې او خپلې ټولې هلې ځلې یې کارولې دي، خو ایران ولس ویاړونه او بریاوې له منځه یوسي او په خپل خیال د ایراني اسلامي تمدن د عظمت د زلیده او پر وختګ خنډ شي، خو تر دې دمه ناکامه شوي دي او دغو موخو ته نه دي رسېدلي.
ایرانیانو د ملي وحدت کمزوري کول، درز اچول او د هیواد د پرمختګ د ودرولو لپاره د اقتصادي مشکلاتو رامنځته کول، د ایران له ملت او اسلامي جمهوري نظام سره د مقابلې لپاره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له هماغه ابتدا څخه د دښمنانو دوه غوره رودې دي. په ایران کې د تفرقې او درز رامنځته کولو لپاره دښمنانو نفسیاتي جنگ او پروپیګنډایزي هڅې یو تاریخي ریښه لري. د اسلامي انقلاب تاریخ البته په مختلفو ډګرونو کې د اتحاد خودنه کړې ده. د ایران ملت په دغو ټولو کلونو کې د مشکلاتو د سیسو په وړاندې متحد او یو موټی ولاړ دی، او له تیریګر دښمن او بندیزونو د بونو سره په مقابله کې، او همدارنګ د کورونا منحوس وایرس له امله د مرګونی بحران له په وجه له سختو حالاتو سره په مقابله کې په خپلو توانمنیو تکیه کړې ده، او له دې سختو امتحانونو نه په بریالیتوب او سرلوړۍ سره تیر شوی دی. په داسې حال کې چې هیڅکله پردیو ته د تمې سترګې نه دي نیولې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی د بادشاه فسادګر رژیم په خلاف د قوم د خلکو د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د خپلې وینا په یوه برخه کې فرمایلی دي: په تیرو وختونو کې د ایران ملت د اتحاد، کلک هوډ، د دینداری، مجاهدت او په وخت په ډګر کې پښتون کې توانېدلې د دغه لوی انقلاب په رامنځته کولو سره د دنیا او د بشر د تاریخ لاره بدله کړي، او نن سبا هم د ایران انقلابي ملت په توانمنیو، تجربو او لا زیاتو امکاناتو سره د تولید او د ملي پیسو د ارزښت په څیر په اقتصادي موضوعګانو کې، او همدارنګ په کلتوري، سیاسي او پوځي زمینو کې په ټولو خوندونو بریالی کېدای شي. دوی همدارنګ فرمایلی دي: یو شمیر خیال کوي چې کله امریکې سره پخلا شو نو هیواد به جنت او ګلی گلزار شي. دا کسان باید له اسلامي انقلاب مخکې ایران ته یو کتنه وکړي چې د امریکې ملاتړ څرنګه د هیواد د پرمختګ، د مخنیوي، د اقتصادي او علمي بېوزلۍ پراختیا او د فساد او د کلتوري زوړتیا او له منځه تللو سبب شو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز د امریکا د وروستیو کلونو چلند ته په کتنې کې پر ایران د تیرو دوه څلوېښتو کلونو کې په دباونو د امریکا اصلي موخه له اسلامي انقلاب د مخکې د جهنم په څیر سلطې ته ستنېده بللې، او په خپل یوې وینا کې د یوه مشهور امریکایي کارپو جوتو څرګندونو ته په اشاره سره فرمایلی دی: امریکایان تر هغه وخته چې پر سیمې سلطه ونه مومي خپلې ګټې په ایران، سوریه، عراق، لبنان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د بې ثباتۍ په رامنځته کولو کې لټوي، چې دغه موخه کله کله په ایران کې د اتاتیایمې لمریز کال د فتنې په کارولو او کله هم د داعش په څیر د جنایتکارو ډلو په جوړولو سره تعقیبوي. اوس په حقیقت سره ویل کېدلی شي چې د اسلامي انقلاب وجودي اصالت او انقلابي هویت دا د کړېدلو ملتونو په ملاتړ او له استکبار سره د مبارزې په بیرغوال بدل کړی دی، او په همدې دلیل اسلامي انقلاب په ملتونو کې جاذبه پیدا کړې او اسلامي ایران ته ډېر سترګې او نظرونه متوجه کړي دي. په حقیقت کې د ایران د ملت اقتدار یو دلیل د امریکا له سلطې سره په مقابله او له استکباري نظام سره په مبارزه کې پر دینی او ملي انسجام باندې تکیه او د اتحاد ساتل دي. د ایران متحده او قدر پیژندونکي ملت د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو، د قدس د ځواک د وخت د قومندان جنرال شهید قاسم سلیمانی سره د خدای پامانۍ ترخوا شپو ورځو کې په داسې پرتم او عظمت سره واټونو ته راووته چې حتی د دغه نظام او انقلابي دښمنان هم ډیر حیران کړل. له شهید قاسم سردار سلیمانی سره په تاریخي خدای پامانۍ کې د ولس ملیونی شتون، د ایران د ملت وحدت او د دښمن پیژندنه په تاریخ کې په یاد پاتې کېدونکې او کمساری سویه بدله کړه. د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د امریکا ترهګر پوز د امریکا د وخت د ولسمشر ټرمپ په مستقیم فرمان سره جنرال قاسم سلیمانی او ورسره ملګری په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په بلنې سره دغه هیواد ته په سفر تللی و شهید کړ. جنرال شهید قاسم سلیمانی په عراق او سوریه کې د ولسی بسیجی رضاکار ځواک په مرسته سره په سیمه کې د داعشي جنایتکارو سلطه پای ته ورسوله او سیمې ته یې ثبات او امنیت بیرته راستون کړ.
اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د جنرال شهید قاسم سلیمانی د کلیزې د لمانځون کې کمیشن لغړو او دغه شهید له کورنۍ سره په کتنه کې شهید قاسم سلیمانی د ایران د ملت او د اسلامی امت اتل بللې او فرمایلی دي په عراق او ایران کې د شهید قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس د جنازو ملیونی دستورې امریکایانو ته ړومبه سخت او درنده سپېړه ورکړې ده. خو له دې لا سخت سپیړه له سیمې د امریکې شړل او د استکبار په پوچ او چټي او ډډ بو باندې نرم افزاري غلبه ده. البته د جنرال قاسم سلیمانی قاتلان او امیران هم باید هم د انتقام په تمه وسي او هم د انتقام او گزار به هر وخت ممکن وي ډیر سخت او غاخ متون کی وي. د اسلامی انقلاب معظم لارښود همدارنګ په دغو لیدو کتو کې د ایران مسؤولانو او ملت ته سلور مهمې سپارښتنې کړي او فرمایلی دي په ټولو زمینو کې قدرتمن او مضبوط اوسئ، په دښمن اعتماد مه کوئ، ملي اتحاد وساتئ او له دې لا زیات چې د بندیزونو د ختمولو په فکر کې شئ، د بندیزونو د شنډولو په فکر کې شئ. امریکې تر دې دمه د ایران د ملت په خلاف ډېرې دسیسې او تېروتنې کړي دي. ناسمو محاسباتو امریکې د غلطو فیصلو غوره کولو او اجرا کولو ته اړه کړې ده. داسې فیصلې چې نتیجې یې له هغه څه سره چې امریکایانو محاسبه کړي او توقع یې لرله ډېر څرګند فرق لري او په سیمه کې د امریکې او د هغې د متحدانو لپاره له ناکامۍ او شکسته بغیر بله نتیجه نه ده لرلې. د دغو محاسباتو ناکامي په دوو وجو کې نغښتې ده. لومبه وجه دا ټکی دی چې دښمنان تر دې دمه د ایران ملت د نرم قدرت په توګه د وحدت ټکی سم نه دی پیژندلې. امریکې په 13-20 کلونو کې په غیر منطقي سرزورو او یو اړخیز پالن چلن سره خودلې ده چې د اسلامی انقلاب او د اسلامی جمهوری نظام څخه سم درک او پیژندګلوي نه لري او په همدې وجه نه ده توانېدلې چې د ایران د ملت حقیقي قدرت درک کړي او په نتیجه کې د خپلو تېروتنو په ګردو کې ښکېله شوې او لاره ترې ورکه شوې ده.
ډېرې ستمنو اورېدونکو، د سباوون د لسیزې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم اوس ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Oh yeah.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.